په کابل کې د مازدیګر 4 بجې السلام علیکم د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبرلانو د خونړۍ حمله دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قومندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه و دوام ورکوو.
د اپریل په 10 په کابل کې 2 بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په 2 وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وروژلی دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازیو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګږېږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 تر رسیدلی. په دې توګه د 4 په دې ډله کې د 4 کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 تر رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرائیلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک سانګې ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې ښوونځي د دوو اونیو په مخ تړل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالیو لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 14 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب د مسایلو آگاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړ چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښون کوي.
د اتیر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومیږي چې د څه اختلافات به یې دې په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی، نور یې پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هیروي. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزې عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابیل لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. خغلی ترشتوال وایي په نګدی راتلونکو کې به د خغلی عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیچ به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده هم
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هلمندی زیات سوی په کړکیچ کې دواړو خیلو لورو انعطاف خودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندی په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشري مانی ته به ارایه سي
رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله کی راه خواهد
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغې ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکي څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا ویروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبلی خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په یو اعلامیه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یو اړخیزي بللي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آګاه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره سوې.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکیچ د اواري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چی اروپای ټولنی تازه له عبدالله عبدالله غوشتی چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ ختم کړي، سیاسي کړکیچ ختم کړي. په همدیال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
چې دا تیر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنې د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولان خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د کوششونو په اثبات باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوای هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټ ملي حکومت لپاره لار وره کی او په عین زمان کې اولویت په دغه طرح کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه
محسوس څه فکر کوي چې دا موضوع نور هم ځنډیږي ورسته پایلې به څه وي ورسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي البته سیاسي
دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. د کانګرس د غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبا برامتا کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په جمهوریت پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برم تکړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استاسي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
مش ولي لداسي وتنظيم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برامته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس لري په مرکه کې وویل امدا اوس چې خبري کوي طالبان یو متقاعد پوځي لځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو ډیلز نو موینګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي نور هیڅ تخفیف هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلور میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی څلور سره 800 سرتیری باسي او طالبانو هم وبنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبري به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 10مه څلويش خوځي اوختي خو لا هم د سینخه نه لیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شو دل سوي دي چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوي خو بیرته په شاتم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لسیمه څخه راکوي. الیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمه پورز په خبري نست کېول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوته بول. شغلی جواد چې په خبري نست کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 0 وسلوال وجلي او لاس نورې ټپن کړې دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 0 کسه مړه دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وس په شاره 611 سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وس دینه نه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینی سلا وسایل د دوی هم پاتې دی.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیه قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیه قمندان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 611 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاور افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ تلپاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش وهول شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
کتوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو تلفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دی ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یو رالېږل شوی خبر پاڼه کې د نوی ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تر ساتونکو ته وویل کېدو خبر ورکول شوی دی. پیښه د سړک د غاړې د یو مېن له امله رمسته شوې ده. محمد علي استي د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلاص د ریډیو اوري په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلويشت خبري اعلان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمتلار اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمیر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي د دوی 15 کارکونکو په کووید 19 اخته سوي دي. د په داسال کې د چي یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 202 کس په کورونا وایروس اخته سوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصيل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 202 کس تازه اخته شوی چې لدی سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا سلويخت خبريالان او د رسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوی خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمیر روغتیایي حالات ښه دی، خو د یو شمیر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمیر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنیو د اخته کسانو روغتیایي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور تلو نیوز لمر ټلویزیونونه همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ په خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. لبل خو تر اوسه په دې وایرس داخته شوی او خبريالانو کړه شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبريالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځمې پورز د وی خبري ناستې په راتکی ویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت او پیښ شمیر په ډیرې دوه دی. نو مولي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیر خبره هم وکړه.
او هغه د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لاند وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په سباندې زرو تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د اخته کس د ناروغي مدار لاندوي. په ریمیډي سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووېټ 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لاندوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووېټ 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د ریمیډي سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیش شوی وو، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 208 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکو کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینې ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر دو لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د دګن فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل می، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینو کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دل مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خوښیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاتوي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله و. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل و او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال و. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې د روغتیایي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي و د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل 15 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پریښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے.
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 4:30 ته. یو ځل بیا له سفیر استانکسی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبر اعلانو د خونړۍ حمله دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبر اعلان او یو عکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوي خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه ځخلا زده رادیو اوري دوستانو د ژمنی سره سم 29 پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو تر هغه دمخه په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپل طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپאי هیوادونو او نورې نړۍ پرتله ډیره نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو لاره نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. لشپاره سو کلونو کم عمر زده کوونکي درس وای او کوچني ماشومان خوندځي او تځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخاک لپاره ورزي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او غني غني ته اجازه نه ورکوي. همدارس سلمانیګانی، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانی پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصله د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یو مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه و سره لید کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بندي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپایي لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو، کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی چه در طول کلسیم لری؟